په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي پر وسلولو طالبانو د جګړې د درولو لپاره د ولس لخوا فشارونه زیات سوي دي. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
افغان چارواکي وایي د اوربن له پای ته رسیدو وروسته یې د وسلوالو طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدنې څو ورځې مخکې له دې ډډه وکړه چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړي. او راپورونه وایي چې د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل د اروپایي ټولنې څوارلس غړو هیوادونو سره د کډوالو پر موضوع یوې هوکړې ته رسیدلې. افغان ولسمشر وایي له طالبانو سره یو اړخیز اوربن پای ته رسیدلی. اشرف غنی نن په کابل کې خبري اعلانو ته وویل
اوربن خلاص دی، موږ امنیتي او دفاعي قوا اجازه لري چې خپل عملیات دلیل دا ده چې دا د سولې پلان له قوت نه مدرسه نه له سولې او ټولو څلرنس ولسیبان له ما غوښتنه وکړله چې منسجم منظم عملیاتونه.
د افغانستان حکومت د روژې له وشتمې د اختر تر پنځمې پورې له طالبانو سره اوربن کړی و. بیا یې دا اوربن د لسو نورو ورځو لپاره تمدید کړ. طالبانو بیا یوازې د اختر په دریو ورځو کې اوربن عملي کړ. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د تېرې شپې د دولسو بجو راهیسې د حکومت لخوا اعلان شوی اوربن پای ته رسیدلی او د دوی ځواکونو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې پراخ تعرضي عملیات پیل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت په یوې جلا خبر پاڼه کې ویلي په تیرو څلور ساعتونو کې په ګډو تاروزي عملیاتو کې او همدارنګه په کومندوي او هوایي بریدونو کې په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي 15 وسلوال وژل شوي. د اورزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ترینکوټ کې د اتل په نوم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه نن عملیات پیل کړي. د دې ولایت د امنیت قمندان ډګروال محمد معروف احمد زین آزادي لوت ویل چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د پوځي عملیات نن سهار 15 بجې د ترینکوټ خار شمال لویدیځ طرف ته پایل شول چې هدف یې د دې ولایت او د راود ولسوالۍ ترمنځ د لویې لارې خلاصول دي. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې تر دې مهاله لس وسلوال طالبان وژل شوي او شاوخوا 1.5 کیلومتر سیمه هم د وسلوالو طالبانو څخه پاکه شوې. احمد زیازی اتوی چې په دې عملیاتو کې د دوی لور ته کوم زیان نه دی اوخته. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه تفسیر نه دا کړی. خو په تخار کې سیمه ایز چارواکي وایي د حکومت مخالف وسلوالو په یوبرید کې د دې ولایت د ایخانم د بندر د کمیساری ټول تجهیزات او وسایل لزان سره وړي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور نن ازادي رډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ایخانم بندر په کمیساری ډلهیز برید کړي او لنیم ساعت جګړې وروسته یې کمیساری نیولې. د کمیساری ټول تجهیزات دوهم وای ټانکونه او څلور رینجر موټر یې سوځولي. د خغلی تیمور په وینا وسلوالو مخالفانو د کمیساری شپږ سرتیری اسیران کړی دي. دوهم وای ټانکونه او دوه رینجر موټر او یو اندازه مهمات یې لزان سره وړي. د تخار د چارواکو په وینا طالبانو سیمه خوشې کړې ده. په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې هم د حکومت مخالف وسلوالو په یوې تهاجمي حمله کې د تخار په چاب ولسوالۍ کې په ورته برید کې څوار له سرحدي پولیس وژلي او د هغوی ټول نظامي تجهیزات یې لزان سره وړي وو. په عین حال کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي په ځینو ولایتونو کې د امنیتي پوستو پر لپسې سقوط اندېښمن کړی دی. عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل امنیتي ادارې باید د دې ستونزې د هوارولو لپاره جدي تدابیر ونیسي. تاسو زموږ غږ له ازادې راډیونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنې څو ورځې مخکې له دې ډډه وکړه چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړي. کله چې د جمعې په ورځ له نوموړي پوښتنه وشوه چې هغه رپورټونه رښتیا دي چې واشنگټن به د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په وړاندې د اوږدې مودې له مخالفت لاس واخلي، ټرمپ وویل موږ به وګورو. ټرمپ د هغې پوښتنې هم ورته ځواب ورکړ چې آیا نوموړی به پر روسیې د امریکا د هغه بندیزونو په لرې کولو غبر وکړي چې د اوکراین څخه د کریمیا د لاندې کولو له کبله پرې لګېدلې. نوموړي ویلي د پوتین سره د راتلونکي سرمشریزي هدف د مسکو او واشنگټن ترمنځ د اړیکو بهتره کول دي. دا مسکو واشنگټن ترمنځ اړیکې د محل د سړې جګړې راورسته تر ټولو پترنګلې وضعیت کړي. ټرمپ خبریالانو ته ویلي موږ به وګورو چې روسیا څه کوي. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیې د لویدیځ د بندیزونو له کبله زده کړل چې نور خپلواک او پر ځان متکي اوسي. په عین حال کې دا هیواد د په وینا اوس هم له لویدیځې اروپا سره کلکې سوداګریزي اړیکې لري. لیبې برتانوي ټلویزیونی شبکې چینل 4 نیوز سره په مرکه کې سرګیل اوروف ویلي له 2016 کال راهیسې چې پر روسیې بندیزونه لګیدلي د هیواد خپل اقتصادي او پوځي ظرفیتونه زیات کړي څو د خپل ځان دفاع وکړي شي. په ځانګړې توګه په هغه برخو کې چې د دولت او خلکو لپاره ضروري دي. د لاوروف په وینا د لویدیز بندیزونو په وړاندې د روسیې بالمثل اقدامات د دې سبب شول چې د لویدیزی اروپا او روسیې ترمن سوداګري تر 50% راکم شي. خو نوموړي زیاته کړې چې دې سربیره لویدیز اروپا او روسیا خپلو کې سره سوداګري شریکان دي او ترمنځ وسم هر کال د 250 میلیارد ډالر په ارزښت راکړه ورکړه کیږي. او ریپورتونه وایي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اروپایي ټولنې د څوار لسکړو هیوادونو سره د هغه کډوالو د بیرته ستنېدو د چټکتیا په اړه هوکړې ته رسیدلې چې د پناه غوښتنې رد شوي. د جرمني خبري اژانس وایي مرکل د خپل حکومتي ائتلاف شریکانو ته په یو لیک کې ویل چې د کډوالو دوسیې به د جرمني په سرحدونو کې د کډوالو لپاره په جوړو شوو مرکزونو کې څېړل کیږي. دا پرمختګ په داسې حال کې کیږي چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر هورس سیوفر چې ګوندې د مرکل د واکمن ائتلاف غړی دی ترمنځ د کډوالو پر مسلې اختلاف زیات شوه. نو موږ له غوالي چې ځنې کډوال د جرمني له سرحدونو ستانه کړی شي خو مرکل ټینګار کوي چې د کډوالو مازلې ته باید د اروپا په کچه یو هواره ومندل شي.
تاسې ازادي رادیو ته غوښیست. ولسمشر محمد اشرف غنی نن وسلولو طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالب راشه د سولې اراده وکړه. دا افغاني فشار دی، بهرني نه دی، د علماو غوښتنه ده، د ولس او ښځو غوښتنه ده.
د افغان طالبانو په وړاندې د افغان حکومت اعلان کړی اوربند نن پای ته ورسېد. یو تحلیلګر مږغولی چې دا څنګه یو حرکت و؟
په ځان کې یو سمبولیک حرکت و تر څو د اړخونو نیک نیت په ډاګه شي او افغانستان حکومت په دې کې پیل کولو سره د خپل نیک نیت پر مټ ولسی ملاتړ ترلاسه کړي.
ځینې والیان وایي د حکومت له خوا له طالبانو سره په سیمه ییزه سطحه د سولې د خبرو د صلاحیتونو ورکول به له سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
ډېر عمده نقش یې د تماسګیری لپاره او د کار لپاره سیمه ییزه کړه. هغه که سیمه ییزه اداره ده، هغه که قومي مشران دي او که ولسونه دي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره جدي هڅې کړي.
قانون تصویب شو د انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې او همدارنګه د کډوالو او قاچاق سره د مبارزې قانون تصویب قاچاق یو جرم په توګه وپیژندل شو.
دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمه کې خبریږي. حقیقت څه دی او تاند څنګه؟ پولیس مشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی او اوس طالبان له عام ولس او دینی عالمانو سره مخامخ دي. ښاغلی غنی نن په کابل کې له طالبانو سره د حکومت لخوا د اوربند د پای ته رسیدو سره مهال وویل چې د سولې لپاره قوي اراده سته او په دې برخه کې ډیر په جدیت سره هڅې روانې دي. حدیث پر دې راپور لري.
د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت لخوا د اوربند د پای ته رسیدو سره هممهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبان اوس د ولس او د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو سره مخامخ دي. د ښاغلي غنی په خبره د طالبانو په مقابل کې اوربند چې د ټولنې له بیلابیل قشرونو سره تر سلا مشورو وروسته اعلان شو د سولې پر وړاندې ټول خنډونه له منځه یوړل. د چې د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبري کولې وویل چې د اختر په ورځو کې اوربند دا وښوده چې افغانان سوله غواړي او طالبان باید د خلکو د غوښتنه ومني.
با وجود تمام مشکلات میراثي ما در جهت مثبت قرار داریم. ما در حال حل مسائل است. اولین خواست مردم ختم جنگ و صلح است. صلح خیر است و نعمت است. طالبان راشه د سولې اراده وکړه. دا افغانی فشار ده، بهرنی نده، د علماو غوښتنه نده، د ولس او ښځو غوښتنه نده. فیصله وکړه. علما درته قرآن مخته کوي، خلق درته اولادونه مخته کوي. اوس به ته فیصله کوي چې ولس وشنې او ولس ته مثبت ځواب ورکوي.
خاغلی غنی وی موقت اوربند له خلکو سره تر سلا مشورو وروسته اعلان شو او په مهمو مسایلو کې د یوې وړې ډلې نه بلکې ملي ګټې په پام کې نیول کیږي. افغان ولسمشر په دغه خبري ناسته کې په وضاحت سره وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ملي، سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوې او د سولې پروسه د هیچا په انحصار کې نه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی دی وی پختنی په جواب کې چې امریکا به هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې شامل شي ویل چې د سولې د خبرو پیل به د افغانانو ترمنځ وي، خو د ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو په دویم او دریم پړاو کې به امریکا، ناتو او د سیمې هیوادونه هم شامل شي. ښاغلی غنی ویل د سولې او له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه له پاکستان سره هم خبرې دوام لري او هیله یې خدا چې مطلوبې نتیجې به ورکړي.
مذاکرات مخکې تللي، کاغذ مخکې پرمختګ ده، دا به دوامدار دوام کوي او هیله مند یو چې نتایج راوړي. بې له نتایجونه، بې له واضح نتایجونه چې ولس د افغانستان ورباندې قانع یي، تر هغه وخته پورې به موږ خپل دریځ او مذاکرات ته دوام ورکو.
افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د روژې له وویشتمې نه د کمکي اختر تر پنځمې نیټې پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان کړه. وروسته یې بیا د لسو نورو ورځو لپاره هم دا موده وغځوله. طالبانو که څه هم د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ، خو د دوام په اړه یې د حکومت او خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي او د افغان ځواکونو پر وړاندې بیا حملې پیل کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم افغان ځواکونو ته د طالبانو پر وړاندې د عملیاتو د بیا پیل امر وکړ، خو ټینګار یې وکړ که طالبان اوربند ته لیواله وي، حکومت به ورته مثبت ځواب ووایي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر وایي پر وسلوالو طالبانو د جګړې د درولو لپاره د ولس له خوا فشارونه شته. د افغانستان ولسمشر په عین حال کې له وسلوالو طالبانو سره د یو اړخیز زوربند د پای ته رسېدو اعلان وکړ. افغان حکومت د روژې له وویشتمې د کوچني اختر تر پنځمې له طالبانو سره اوربند کړی و، بیا یې دغه اوربند د لسو ورځو په مخه وغځاوه. طالبانو یوازې د اختر په دریو ورځو کې د اوربند مسله عملی کړه. اوس چې حکومت هم د اوربند د پای ته رسېدو اعلان کړی، آیا دا به د سولې پر روان بهیر منفي اغیز وکړي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم څخه کړي.
ګوري، دغه د اوربند پیل چې وو د په ځان کې یو سیمبولیک حرکت و، تر څو د اړخونو نیک نیت په ډاګه شي او افغانستان حکومت په دې کې پیل کولو سره د خپل نیک نیت پر مټ ولسی ملاتړ ترلاسه کړي. دا تمه درلودل چې د اوس لپاره اوربند دوام وکړي زه فکر کوم دا به درست برداشت نه وي او ضرورت دا دی چې په دې اړه باندې خبرې وشي. تیر اوربند یو اړخیز اوربند اعلان شوی و، لیکن یو اړخیز همیشه دوام نشي کولی. لیکن تر کومه ځایه پورې چې د سولې د حلو ځلو او د سولې لپاره د زمینی سازۍ پروسه ده، تاسو وګورئ چې د افغانستان حکومت خپلو حلو ځلو ته دوام ورکړی، ولسی حرکتونه هم پر ځای پاتې دي او لا پسې د غځېدو په حالت کې دي. نو زه ډېر ورته تشویش نه لرم او زما انداز دی چې دا پروسه به دوام پیدا کړي او لا به پسې پیاوړی کېږي.
تاسو د سولې د پروسې د پرمختګ خبره وکړه. جمهور رئیس اشرف غنی هم نن په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې د سولې خبرې مخته تللې دي، خو تر اوسه پورې عملي بڼه نه ده خپله کړې. لیکن بل لور ته طالبانو هیڅکله هم دا خبره نه ده کړې چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دا څرنګه لکه د اوربند غوندې دا خبره هم یو اړخیزه ده؟
ګوري، طالبان خو به تر هغې پورې په دې مطمئن اوسي چې نه اعلان یې، تر هغې پورې چې د سولې بهیر کافي پوخوالي خوا ته لاړ نه شي او د خام حالت کې هغوی نه شي کولای چې د سولې د بهیر اعلان وکړي. موږ تاسو ته معلومه ده چې د اوربند په مهال هم تاسو ولیدل چې د طالبانو په صفوفو کې یو څه مقدر ورته ونه وایو، یو څه اختلاف د نظر موږ ولید چې مشرانو یې د جګړې باندې ټینګار کاوه، ویل چې اوربند یوازې درې ورځې، لیکن د دوی د جګړې له میدانه به یالي چې دی هغوی بیا د سولې غږ وکړه چې دا د مشرانو د خبرې تر په ټکر کې و. اوس که طالبان په دې مرحله کې چې لا د سولې پروسه یا خبرې اترو بهیر په خوالي خواته نه تل، دا اعلان کوي، نو دې خطر سره مواجه دي چې اشنه چې د دې په صفوفو کې اختلافات رامنځته شي. نو ټینګار به هم دا تر دې به تر وروستي بریده پورې هڅه کوي چې خپل یووالي ساتلو لپاره خبرې په ډاګه ونه کړي. لیکن یو شی په تاسو سره معلومیږي چې څه پرمختګونو څرګ شته دی او هغه یو څه د دینه معلومیږي. د افغانستان حکومت کافي ډیر په خوشبینانه او په باور سره دا خبره کوي چې پروسه مخته تللې ده.
رحیم صاحب، د سولې د خبرو په ارتباط مخکې دا خبره کېده چې د سیمې د هیوادو په سطح باندې یوه اجماع په کار ده. جمهور رئیس اشرف غنی د اجماع ته اشاره وکړه، د شانګهای کنفرانس ته اشاره وکړه او ویل چې په دې برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی او په وروستیو کې په عربي هیوادونو کې هم دې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. سعودي عربستان هم له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي، عربي متحده امارات افغانستان ته پوځیان راستوي، قطر هم همداسې ژمنه کړې ده. نو چې سیمه ایز اجماع هم رامنځته شوې ده، لیکن بیا هم دا خبرې پچې روانې دي. ستاسو په باور څه باید وشي چې د سولې خبرې ګړندۍ شي؟
یوه خبره باید زه وکړم چې دا توقع کول چې د سولې پروسه دی ډیر تیز لاړ شي دا به یو درست هیله نه وي. د سولې پروسه همیشه په لومړي وخت کې ډیر زیات وخت ضرورت لري چې د طرفونو ته اړخونو ترمنځ د باور فضا ایجاد شي او دوی ته یو بل ترمنځ باور وکړي په خپلو کې سره، نو دا به پټ سره وانی.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې والیان وایي د حکومت لخوا له طالبانو سره په سیمه ییزه سطحه د سولې د خبرو د صلاحیتونو ورکړه به له سولې او ثبات سره ډیره مرسته وکړي. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
وروسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی والیانو ته هدایت ورکړی چې په خپلو کارونو کې د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي، یو شمیر والیان هیله مند دي چې دا کار به په ولایتونو کې د جګړې شدت راکم کړي. د دغه والیانو له ډلې د لغمان والی محمد آصف ننګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سیمه ییزه کچه د سولې د خبرو او تماسونو د صلاحیتونو تفیز د سولې د خبرو له پیل سره د پام وړ مرسته کولای شي.
چې صلاحیتونه یې تفیز کړو سیمه ییزه یې کړو، هغه څوک چې په سیمه کې ارتباط نیسي، ځکه خو په سیمه کې ده، یعنې په اطراف کې ده، په ولایاتو کې ده، نو یو ډېر عمده نقش یې د تماسګیرۍ لپاره او د ابتکار لپاره سیمه ییزه کړه. هغه که سیمه ییزه اداره ده، هغه که قومي مشران دي او که ولسونه دي.
ښاغلی ننګ تیر ته په اشاره سره وایي جګړې په ولایتونو کې کېدلې، طالبان او د هغوی مشران هم په ولایتونو کې موجود وو، خو والیانو دا صلاحیت نه درلود چې له دوی سره تماس ونیسي. د نوموړي په خبره دغه چارې د سولې په خبرو او له طالبانو سره په تماسونو نه وړه سیوری غوړولی وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی والیانو ته لارښوونه کړې چې د امنیت او سولې بحث دې په خپلو لومړیتوبونو کې راولي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت له لوري له وسلوالو طالبانو سره د یو اړخیز اوربند موده نن پای ته ورسېده. بلخوا د اختر په درې ورځو کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په دوه اړخیز اوربند کې یو شمیر وسلوال طالبان ښارونو ته راغلل او له افغان سرتیرو سره غاړې وتل چې دا کار د ولس له پراخ هرکلي سره مخ سو. د نیمروز والی محمد سمی ازادي راډیو ته وویل چې له دوه اړخیز اوربند وروسته په سیمه ییزه کچه له طالبانو سره د اوربند او سولې په اړه تماسونه روان دي.
کوم د سولې کسان چې موږ تاکلي دي، دوی په هغوی کې هغوی سره په ارتباط کې دي، هغوی له جنګ ستړي شوي دي، جنګ نه غواړي او ویل دي چې موږ هغه کوو. موږ غواړو چې په یو لویه برنامه کې دا خلک راجاز کړو، نه داسې یو وړکی ګروپ سره. انشاءالله موږ په لویه برنامه مصروف یو، د خلکو په همکارۍ موږ ته مراجعه شوې ده او موږ خبرې روانې دي.
په ورته وخت کې د زابل سرپرست والی رحمت الله یارمل هم وایي چې په دغه ولایت کې له طالبانو سره د قومي مشرانو او دینی عالمانو په واسطه تماسونه روان دي. ښاغلی یارمل ازادي راډیو ته وویل د سولې او اوربند په اړه د وسلوالو طالبانو وړاندیزونه په کابل کې له لوړ پوړو چارواکو سره مطرح کړي او په دې اړه د دوی سپارښتنو ته منتظر دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظرونه هم راواخلو، خو بریالي نسو. د زابل سرپرست والی وایي دوی هڅه کوي چې له طالبانو سره د له پاړه په تماسونو کې په هغو ځایونو کې انکشافي پروژې پلې کړي چې خلکو یې د بیکاری له امله جګړو ته مخه کړې ده.
د سیاسي رادیو ته واجی استاوسم د انتخاباتو مسله څېړو. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسن لخوا د څو ولایتونو د ولسي جرګې د کاندیدانو د لومړني لیست اعلان وروسته پر دغه کمیسن انتقاد کوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر وایي چې د کاندیدانو اسناد له څارونکو پرته ارزول شوي. یوسف خان ځدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
دا ولسی جرګې لپاره د ځینو ولایتونو د کاندیدانو د لومړني لیست اعلان سره سم د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د خپلواک کمیسن لخوا د اسنادو د څېړنې پر پروسې انتقاد کوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانون له مخې باید د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پروسه د څارونکو او شاهدانو په حضور کې ترسره شي، چې په خبره یې داسې نه دي شوي. دی وایي دغه موضوع دوی اندېښمن کړي دي.
د تاکن له قانون څخه د سوم ځل د دې سرغړې څخه د هغه بحث په اړه باندې چې هغه د ناظرینو او کتونکو لپاره قانون واک ورکړی دی چې هغوی دغه بهیرونه حضور ولري او هغه غونډې چې باید کمیسیون په علني توګه ترسره کړي دوی فقط یو سمبشپاتي برخه موږ پام کې نیسي، او په اصل کې هغه د محتوا د بهیر موږ نه خبر یو او نه هم په جریان کې یو.
ښاغلی رشید وایي چې که کمیسیون څارونکي له انتخاباتي بهیرونو خبر نه کړي، دوی به په دې اړه خپل شکایت درج او په اړه به یې د پلټنو غوښتنه وکړي. کابل، نیمروز، ارزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان هغه ولایتونه دي چې د کاندیدانو لومړنی لیست یې د جمعې په ورځ اعلان شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې د اسنادو له ارزونې او څېړنو وروسته نن شنبه د نورو ولایتونو د کاندیدانو لومړني لیستونه هم اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي بیا دغو انتقادونو ته په غبرګون وایي چې د کاندیدانو اسناد د یوې شفافې پروسې له مخې ارزول شوي او څه ستونزه نه لري. د دغه کمیسیون کمیشنر معزالله دولتي وایي د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو په پروسه کې د څارونکو په موجودیت هیڅ ډول محدودیت نشته او دوی کولی شي چې له مهال ویش سره سم له پروسې څار وکړي. دی وایي زموږ په غونډو کې پر ګډون هیڅ محدودیت نشته او نه یوازې څارونکو بلکې رسنیو ته اعتبار لیکونه ورکړل شوي چې له مهال ویش سره سم راشي او له ورځنیو کارونو څار وکړي. د افغانستان ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جوزا د میاشتې په پنځمه نیټه پیل او په 22مه پای ته ورسید چې ورسره سم کمیسیون د کاندیدانو د اسنادو څېړلو بهیر پیل کړ. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو شوراګانو لپاره د کاندیدانو د لومړني لیست د ژر خپرېدو خبره کوي، خو وایي چې دقیقه نیټه یې نه ده مشخصه شوې. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 22مه نیټه ترسره شي.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې د انساني قاچاق په اړه اندېښنه ښوول سوې ده. رحمت الله افغان تفصیل وړاندې کوي.
اوس په افغانستان کې د انساني قاچاق د پدیدې په اړه له پولو د باندې هم اندېښنې زیاتې سوې او افغان حکومت یې د دغه ناوړه پدیدې په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړی، خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت دغه اندېښنو ته ځواب وایي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د یو عالي کمیسیون جوړېدل د قاچاق د پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره د قانون تصویب او قاچاقبرانو ته د جزا ټاکل هغه اقدامات چې حکومت تازه د دغه پدیدې د مخنیوي لپاره تر لاس لاندې نیولې دي.
په دې برخه کې افغان حکومت اقدامات ترسره کړي د انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې. یو عالی دولتي کمیسیون رامنځته شوی د لومړي ځل لپاره، یو قانون تصویب شو د انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې، او همدارنګه د کډوالو قاچاق سره د مبارزې قانون تصویب شو چې د انساني قاچاق او د کډوالو قاچاق یو جرم په توګه وپیژندل شو.
تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي وو د افغانستان حکومت نه دی توانېدلی چې لږ تر لږه د انساني قاچاق د مخنیوي ټاکل شوی نورم پر راکړي. له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر افغانستان د انساني قاچاق مرکز بللی وو او ویلي وو چې کومو هیوادونو کې چې قانون نه پلی کیږي خلک یې د دا شان پدیدو قرباني کیږي. جان باس له افغان حکومت غوښتي وو چې د دغه پدیدې د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. په دې وروستیو کې افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو د انساني قاچاق د مخنیوي، د انساني قاچاقبرانو د محاکمې، د قاچاق د قربانیانو د خوندیتوب او ساتنې، او د انساني قاچاق او د دغې ناوړه پدیدې د عواقب پاړه خلکو ته د عامه پوهاوی او شبکه هم رامنځته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دا مهال 15 لک افغان کډوال په اروپایي هیوادونو او 1,45,000 نور په ترکیه کې کډوال دي. په روان میلادي کال کې د نامنویو له امله نږدې 3 لک افغانان په کور دننه کډوال سوي چې د کډوالو چارو وزارت د مسؤلینو په وینا ډیری دغه بې مدرک افغان کورني کډوال د انساني قاچاق قرباني کیږي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانشوای له تیرو څو کلونو را په دې خوا یې لسګونه انساني قاچاقبران نیولي او هغه کسان یې هم نیولي چې عام خلک یې غولول او له هېواده یې بهر ته لیږدول. هغه وایي زموږ پولیس دنده لري چې د انساني قاچاقبرانو او هغه څوک چې قاچاق کیږي په پیژندلو کې دقت وکړي. موږ په تیرو کلونو کې داسې لسګونه قضیې درلودې دا ډول خلک پیژندل سوي او نیول سوي هم دي، او هغه کسان چې دوکه سوي او له افغانستانه بهر ته انتقال سوي بیرته راګرځول سوي دي. نامنۍ بېوزلي هغه عوامل دي چې یو شمېر عام افغانان له امله د انساني قاچاقبرانو ښکار ګرځي. د افغانستان اجرایي ریاست له قانون سره سم د قاچاقبرانو د محاکمې او مجازات غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي هغه پیسې چې د افغانستان د بیارغونې په نامه ضایع سوي ځای معلوم دی. د دغه بنسټ اجرایه مشر څرګندونې کړي چې وصل وصال ورباندې راپور لري.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وای نړیوال ټولنه او افغان حکومت د افغانستان د بیرغونې په نوم خلاصې پیسې بیرته دغه هیواد تر وګرځوي. دغه بنسټ اجرایوي رئیس صدیق اکرام افضلی د شنبه پر ورځ په کابل کې د امانتدارۍ د قهرمانانو په نوم جوړ شوی کانفرنس ته ویل چې که د دغې چارې د ترسره کولو لپاره د حکومتونو ترمنځ سیاسي اراده موجوده وي ناشونی نه ده.
جامعه جهانی هم میخواهیم که
دی وایي له نړیوالې ټولنې غواړو چې زموږ د خلکو او ستاسو د خپلو مالیه ورکوونکو د غلا شوو پیسو د بیرته ستنولو لپاره لاس په کار شي. د دغو پیسو بیرته ترلاسه کول دومره ستونزمن کار نه دی. دغه چاره د سازمانونو او حکومتونو سیاسي ارادې او د دوی ترمنځ یوې واحدې ستراتیژۍ ته اړتیا لري. موږ په دې پوهیږو چې زموږ پیسې چیرته تللې او نړیواله ټولنه هم په دې پوهیږي چې دغه پیسې چیرته دي. نو موږ خپلې پیسې بیرته غواړو. موږ د دغو پیسو حساب خورو.
ما حساب پول خود را میخواهیم.
ښاغلی افضلی وایي که چیرته د نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو بنسټونو پیسې په امانتدارۍ سره په افغانستان کې لګېدلې وای نو د افغانستان وضعیت به له اوسني حالته څو چنده ښه وای. د ده په خبره په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستو د حیف ملکېدو له امله دغه هیواد اقتصادي او د بیارغونې په برخو کې نه جبرانیدونکی فرصت له لاسه ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې سیګار یا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا سرمفتش ادارې څه موده وړاندې په خپل یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو مالي مرستو فساد ته لار هواره کړې ده. د سیګار په وینا د دې مرستو چمتو کولو طریقه د متحده ایالاتونو د څانګو ترمنځ پیچلتیا رامنځته کړې او په افغانستان کې د اداري فساد زغم په یو ډول فساد کوونکو کسانو نه د ملاتړ په معنا ده چې د هیواد د اقتصادي امکاناتو او بیارغونې د پروګرامونو د هیفو ملکېدو لامل ګرځي. بلخوا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو چې په دغه ناسته کې ګډون درلود وویل چې امریکا او ملاتړي هیوادونه یې په افغانانو باور لري چې دغه هیواد سره مرستې کوي. ښاغلی سوبکو وایي تر کومې چې ټول خلک او بنسټونه سره متحد نه شي د فساد او روانې جګړې په وړاندې بریالی توپ تر رسیدل ستونزمن دی.
Without the participation of the brave
دی وای لزرور رضاکارانو د سار د بنسټونو او مدني ټولنو له ګډون او همکارۍ پرته موږ نشو کولای په دغه هیواد کې د روانې جګړې او فساد په وړاندې مبارزه کې بریا ته ورسیږو. تاسو اصلاحات راوړونکي او د دې هیواد وی خلک یاست. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د سفیر مرستیال جورج کننګم له افغان حکومت وغوښتل چې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي.
تاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم زه د فاریاب د ولایت د دولتابات ولسوالۍ شلل سیفر په تماس کې زما دغه ارزو د سیف څخه چې ځانو د فاریاب د ولایت د دولتابات ولسوالۍ د دغه څو ولسوالۍ چې اوس د ولایت ټول په ولایت خونه پوهېږم په دغه وخت ټول د درې ورځې چې ښکته دی د خلکو یو کم کم اصلات حیوانات ګرد بس نو توندې وکړه اصلات یې وچ شو حیوانات یې د توندې سره مخامخ دي وبنسته شي نهسته خلکو د برکو څخه استفاده کولو د کوبو څخه استفاده کولو وضعیت خراب. سلام علیکم
زده ګریشه زه نجیب خبره کوم. سلام نیدا زادی رادیو ټول کار کوم ته ورسیږي. زه د یلمن حرکت پیل شوې دي د ډیر د خیر د نیک کار دی کده پېښور را روان دي کده بل ځای څخه خدای دی وزنه ورک خدای دې کامیاب کړي. نو کوم خلک چې انتقاد پر کوي دا غلط خبره ده چې انتقاد پر کوي دا د چا لاس کې پکې دي د چا دا د ما بوین خلک دی راولاسي دي د فار د خدای یو کار کوي. زه طالبان ورونو ته د حکومت خلکو ته دا ما خواسي چې دا سول سره وکړي دا وربان سره وکي چې چیرې نه کوي نو تیس چې غواړي تر آباد کړی نه د ملا په خوله کوي نه د یو حرکت په خوله باندې کوي چې په خوله سوال نه کوي. خدا معلومه خبره ده چې دا جنگ نه غواړي چې راشي چې ګټ په خطر کې دی او دې دا سوال سره وکي. احترام و سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز وار دی. مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نوري ورپسې ناجیه صافی د دې سات سپورټي خبرونه لولي.
په
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر له طالبانو سره د یو اړخیز اوربند د پای ته رسیدو اعلان وکړ، د دفاع وزارت چارواکو نن وویل چې په ټول هیواد کې د وسلوالو پر ضد تهاجمي عملیات له سره پیل کړي دي. د اروزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د اتل په نوم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه پوځي عملیات پیل کړي چې هدف یې د ترینکوټ او د راود ولسوالۍ ترمنځ د لویې لارې پرانیستل دي. په تخار کې سیمه ییز چارواکي وایي د حکومت مخالف وسلوالو په یو برید کې د دې ولایت د خانم د بندر د کمیساری ټول تجهیزات او وسایل له ځان سره وړي دي. دوی وایي چې برید تیره شپه شوی دی او وسلوالو شپږ سرتیري هم اسیران کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له لیدنې څو ورځې مخکې له دې ډډه وکړه چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیې د لویدیز د بندیزونو له کبله زده کړل چې نور خپلواک او پر ځان متکي اوسي. نوموړي په عین حال کې ویلي چې دا هیواد اوس هم د لویدیزې اروپا سره کلکې سوداګریزې اړیکې لري. او رپورټونه وایي چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د اروپایي ټولنې د څوارلس کړو هیوادونو سره د هغه کډوالو د بیرته ستنېدو د چټکتیا په اړه هوکړو ته رسېدلې چې د پناه وختنه یې رد شوې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې په کابل کې دي او نه ورځې به دوام وکړي. نوموړي وویل په دغو سیالیو کې د شپږو زونونو لوبډلې برخه لري. د کرکټ دغه سیالۍ د غوره لوبغاړو د موندلو په هدف ترسره کیږي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د آسیا اولمپیک سیالیو کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یوروش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې د ګډون لپاره اته لوبغاړي غوره شوي چې له بشپړو تیاریو سره به ګډون کوي. نوموړي وویل هیله من دي چې افغان لوبغاړي په دغه لوبه کې ښه وځلیږي. ټاکل شوی چې د آسیا اولمپیک سیالۍ د روان کال په اګست میاشت کې په اندونیزیا کې ترسره شي او نن د فوټبال د نړیوال جام دویم پړاو سیالۍ پیلیږي. د دغو سیالیو په لړ کې نن فرانسا د ارجنټاین او یوروګوای د پرتګال پر وړاندې لوبه ترسره کوي. په دغه جام کې د لوبیدونکو 23 لوبډلو نه 14 یې دویم پړاو ته لار پیدا کړې چې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي. 14 لوبډلې به منځلوبو یا سیمی فاینل ته د رسیدو لپاره چې د جولای د میاشتې په 6 نیټه پیلېږي یو د بل پر وړاندې سر لنن خپل بخت ازمایي.
د سیاسي رادیو ته ورجست د ولسی جرګې رئیس وی په ځینو ولایتونو کې د امنیتی پوسټو پر لپسې سقوط اندیشمن کړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې امنیتی ارګانونه باید د ستونزې هواري ته تدابیر ونیسي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو پر ضد دوی پوځي عملیات روان دي. تفصیل کابل د خان محمد سین پراپور کې.
د نامنیو زیاتېدل د ځینو امنیتي پوستو سقوط او د امنیتي ځواکونو تلفات هغه اندېښنې دي چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس مطرح کوي. عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په خوست، تخار، بدخشان، فاریاب او یو شمېر نور ولایتونو کې امنیتي پوستې په پرله پسې ډول سقوطېږي او افغان پوځیانو ته پکې تلفات اوړي.
کمیشن امنیت داخلی و دفاعی را وظیفه میتیم که مسئولی
دو بابل ده کورنی امنیت و دفاعی چارو کمیسون تا دن ده ورکو چه امنیتی مسئولین ده افغانستان ده خلکو ده امنیت پا خاطر راو بولی لهغه سره جدي خبري وکړي ترڅو د یو اړخیز وربن ورسته د خلکو د امنیت لپاره جدي اقدامات وکړي.
جدي رویدس بګرام
دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه په ورځ د تخار د والی ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د چاهاب ولسوالۍ د نواباد او فیض آباد د پولیسو پر پوستې بریدونه کړي چې په نتیجه کې څوارلس سرحدي پولیس وژل شوي دي. لدې مخکې د میدان وردګو ولایت د جلریس په ولسوالۍ کې د یوې امنیتي پوستې ټول امکانات د طالبانو لاسته ورغلي دي. سربیره پر دې د درزاب ولسوالۍ امنیه قماندان تورن محمد اسماعیل ازادي راډیو ته ویلي چې داعش جنګیالیو له څلورو خواو نه د دغه ولسوالۍ پر مرکزي پوستې برید کړی چې په نتیجه کې د ملي اردو یو شمېر سرتیري وژل شوي او ځینې ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت سره له دې چې په نهو ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني خو وایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد تهاجمي عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمانش آزادی رادیو ته وویل
در ولایتای مختلفه مثل خوست و میدان وردګ
په خوست میدان وردګ ګورزګان فراه بادغیست فاریاب نیمروز او هلمند ولایتونو کې مونږه تهاجمی عملیات پیل کړی دي ځکه په دغه ولایتونو کې ګواښونه موجود دي
د د په خبره د دغه عملیاتو په بهیر کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي 3 ټپیان او د ملي اردو 10 سرتیری هم ټپیان شوي دي د پوځي چارو یو شمیر پوهان له دې ډلې زلمی وردک ټینګار کوي چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته او دغه شان افغان پوځیان دي په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شي خان محمد سین آزادی رادیو کابل
دو اونیز پروگرامونه د خبرونه په پاتې شیبو کې خبريږي حقیقت څه دی او تاند څنګه خو تر دغو پروگرامونو مخکې لسمت سروان څخه اوري چې د مزیک سندونه تر اټکل زیات دی دغه څېړنه ځینو امریکایي متخصصانو کړې ده
یو تاسو څېړنه شی چې زموږ د مزیک سندونه او اوبلارې تر هغه څه ډیر دي چې تر دې وړاندې اټکل کېده د امریکایي متخصصانو په دې څېړنه کې چې په ساينس مجله کې خبره شوې ده لکنګل ځایونو پرته د مځکې پر مخ د سیندونو او روانو اوبو مساحت تر 3 کیلومتر مربع یو څه لږ دی دا اندازه د امریکا تر ټکساس ایالت زیاته او تر مخکینیو اټکلونو څه باندې 40% ډیره ده دا څېړنه په دې خاطر مهمه ده چې له سیندونو څخه د مځکې اتموسفیر ته ګلتوني ګازونه ځي او په سیندونو کې هغه وخت دا ډول ګازونه زیاتیږي چې انسانان یې اوبه ککړې کړي د امریکا د مینیسوټا پوهنتون د اوبو د چارو او بیوکیمی متخصصان وایي تر 2016 میلادي کال پورې باور کېده چې سیندونه او جهیلونه سمندر ته یوازې کاربن لیږدوي حال دا چې د مځکې اتموسفیر ته ګلتوني ګازونه هم لیږي کله چې سره د کانالیزیسیون ناپاکې اوبه او نورې چټلۍ د اوبو زیرمو ته رسیږي د میتان کاربن ډای اکساید او نور ګازونه په اتموسفیر کې خپریږي د امریکا د شمالي کارولینا پوهنتون څیړونکو د سیندونو د شمیر او ځایونو د معلومولو لپاره د ناسا د سپوږمکۍ په وسیله په زرګونو اخیستل شوي عکسونه څیړلي دي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو د حقیقت صدې په یو بل اونیزه پښتو خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام هر کله کوم لرنګرهار اوروستا اوس په کونړ او نورستان کې د داعش موجودیت او د دوی حضور د لغمان ولایت اوسیدونکو ته اندیښنې را پیدا کړې دي د دې ترڅنګ د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې هم یو شمیر اندیښنې موجود دي او د لغمان ولایت کومې سیمې لړ امنیتی تهدید سره مخامخ دي او دغه ولایت امنیتی چارواکي د امنیت په برخه کې سمره ډاډ ورکړي دا د لغمان ولایت یو شمیر نور اړوند مسایل مو داونه د لغمان د امنیه قماندان سمنوال عبدروف روزګانی سره مطرح کړی دی قماندان سپری رضیات مننه چې وخت مراک ک پایلې ل انتخاباتي مسایلو کو په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه روانه ده سمو د ورسته به انتخاباتو پروسه تر سره کیږي وسلوال طالبان هم په دې برخه کې غواخ کړي دي وسلوال مخالفینو چې د انتخاباتو پروسه به دوی پټول توان سره لګړوړی سره مخامخ کې او د انتخاباتو نظر بنسټونه هم د انتخاباتو د امنیت په برخه کې اندیښنې لري او فکر کوي چې شاید د نامنې پیخي انتخابات پرینک دي چې په شفاف ډول باندې تر سره شتا چې د لغمان د امنیه قماندان په توګه دلته د انتخاباتو تر سره کې دوه برخې کې سمره ډاډ ورکول شي او سمره فکر کوي چې یو شفاف انتخابات به ولرو
تشکر فقط کې د انتخاباتو پروسه ملي پروسه ده په دې کې افغانان ډیر اکثریت سره لیواله دي چې د پروسه کې برخه واخلي د دې پروسې سره حمایت کړي دي زه داسې ته چې تقریبا امنه و مرکز تازه فعال شوی و یعنی اطراف کې یو نیم ځای دشمن کولای شو چې فزیکی حضور پیدا کړي ولی په هغه ساحه کې په یو ورځ په داسار زورلم انترزر پورته خلکو نوملیکنه کړې و دا د خلکو لیوالتیا دا د خلکو حمایت دا د خلکو د دې ملي پروسې څخه ملاتړ څرګندوي دشمن همیشه کوشش کړی دی چې زموږ ملي پروسې ته صدمه ورسوي نه تنها انتخابات او داسې نور په تیرو وختو کې موږ ته جمهوري ریاست انتخابات درلودل لغمان ولس مرسل په دې برخه کې کاملا همکار دی هم نوا دی. گرچه امنیت په دنیا کې نسبی دی، مطلق امنیت په امریکا کې هم څوک نشي تضمینولی. په امریکا کې هم مشتشبینو چې پیش کیږي چې ټکنالوژي او د دیموکراسي هغه آخري سرحد دی. مطمئن یم چې خاص ستونزه نه پیښیږي په لغمان کې. دا انتخابات به کیږي، دغه اوس تاسو وګورئ دغه لومړی پروسه ختمیږي، دوم پروسه شروع کیږي. موږ د تمدګي لرو مواد هم تر هغه پورې انتقال شوی دي. ولس دا ډاډ ورکوي چې موږ د سر په بدله کې هم د دوی د عزت، ناموس، شرف او د خپل وطن څخه دفاع کوو او په دې لار کې مو ورته ثابت کړی.
لغمان ته تاسو نوی راغلی یاست، تبن سیړنه مو کړی ده او معلومات لري دلته لوړ امنیتي تهدیدات د لغمان په کومو سیمو کې موجود دي چې تاسو بلک تلګه په دې سورزو کې درک کړی؟
خو زه چې کله رالم په دوه ورځو زه دولت چا ته ولاړم. دشمن په هغه حد کې نه دی چې تبلیغات ورته کیږي او تعداد یو نیم هیوادوال یا خبر نه یي. زه د خپل باډیګاردانو سره او امیر صاحب امنیت مې واخیستې د الیشن قمندان ولاړم دولت چاته دې لاره کې. ګرچې دغې خو چې راتللو یو نیم ډزې وکړلې ول په غد کې نه و. خو دوی هم اجر سوي خلک دي، دوی هم د منطقې استخباراتو ته جوابګوی دي. دوی مجبور دي یو ټکو ټکو کې یو هغه کم شی چې دوی ته ورکوي یا کلدار یا بل امتیاز چې ورکوي دغه د اخیستو دپاره کوښښ کوي یو نیم ځای ځان ظاهر کړي. د لغمان په هر کونج کې د دوی وایي چې زه په دغه ځای کې یم. یعنی هلته موږ پسې ورځو پرسته چې دفاعي ځواکونه د دې وړتیا لري. مقاومت موږ په مقابل کې خدای په زور څوک نشي کولی.
خوب خو قومندان صاحب، ستاسې اتاک دولت شاته د امنیتي سرتیرو سره یو ځای دا ممکن دی؟ خوب یو شمیر سیمو ته تک د عامو خلکو ناممکن دی، دولت د ملکی مامورینو ناممکن دی، دا خپل تاسو تهدید نه ګڼئ؟
تهدید دی خو موږ بعضې ساحو کې مثلا پوستې فلس کړي دي تر پرونه پورې. دغه تیر قمندان صاحبان هم ډېر تلاش کړی دي، کمربند پراخ شوی دی. تدریجي قدم قدم مخته ځو.
تقریبا د مهترلام ښار یو شمیر سیمې داسې نام نه دي چې لږ تر لږه څوک پکې نه شي ګرځېدلی. په ډاډه زړه باندې د حکین آباد او د بسرام او د یو شمیر نورو سیمو په ګډون باندې تاسو مخکې د امنیتي کمربند یادونه وکړه. دا کوم امنیتي کمربند چې جوړ شوی تقریبا د کومې ساحې په بر کې نشي؟
بسرام کې اوس خاص مشکل نشته. یو ساحه تقریبا کله کله دشمن هغه هوایي ځنګوی جوړ کړی د پردې راوړي غلو پر کم در د سر کله کله په منځ کې جوړی ولې د کمربند بیرون دي. په داخله کمربند کې موږ هیڅ نه وستونځ نه لرو. د کمربند چې جاسو دي د دې دغه تازادانه ټول متلام شهر وسیدونکو لغمن وسیدونکو کولای شي چې وګرځي.
یو بل وستونځ د ولس زیات خلک په دې عقیده دي چې امنیتي چارواکي مو تر سیمټي دیوالونو شات یوازې خپل ځان ساتي. تقریبا په زیات ولایتونو کې د هر څه په عملی شکل باندې لیدل شوی. موافق یا سې دې خبرې سره؟
تر یو حد پورې د ولس تشویش هم په وخت کې د زړه چرغلې ما درته ویل چې حتی ماته کابل خلک راغلي هغه مې نه دلدلي. زه په دوه مورت دولت شاته تللی وم چې په وکاله یعنی هلته څوک نه وتللي. یعنی اوس زه خپله دا ډاډ مې ورکړی دی د لغمان ولس په زما آواز اوري او هغه محلي پولیس او هغه امنیتي ځواکونه چې په لوړو څوکو د غرو کې پرته دي دوی ته مې دا ډاډ ورکړی دی چې موږ د دیوالي سیمېټو د شاسه نه قومنداني کوو نه امریت کوو. موږ د خلکو خادمان یو، د خلکو په منځ کې ویو او د خپل اخري سرتیري په څنګ کې ویو. موږ د خو دا ډاډ دی چې سیمېټو دیوالو شاته موږ گزاره کم کوو.
ل قرغیو ورخوا په د الینګار او د لشنګ بغډون شاید د دولت شاه او د بادپخ لو دولسوالي له محلي پولیسو یو زیات شمیر خلک شکایتونه ولري چې لول سره برخورد سم نه دي او د محلي پولیسو شتون په یو شمیر نورو ولایتونو کې منفي نتیجه ورکړي دي. د غستونز سمره منی او کمنیا نو د مخنیوي د پر پیسو
هغه شکایت چې په نورو ولایتو کې دی په لغمان کې ییبه ردوم نه. یو خبره ده چې دغه موږ محلي پولیس موږ ملي پولیس د دې ټولنې مسؤل دي. یعنی موږ نسو کولای چې د پولیس په ډیره لوړه کچه وارځو او ټولنه په پکښه ته ساته وارځو نه. نس کې د ټولنې مسؤل دي. ولې خبره ولس را سره ومني، تاسو به را سره ومني چې په بعض ځایو کې دغه پولیس چې مشترک ملي دي که محلي دي تر پرونه به د شکایت ول کله چې د پولیسو فو ترغلي دي. د دې مشتابه د سیستم او د قواعد کړي دي. هغه سړی چې پرون مثلا باز دایو که شاید شکایت چنیو نه نگاه د د د نه نگاه بانک ساتی نه نگاه دخالگو د د د د عزت و ناموس دفاع کی او دخالگو درناوی کی استون جستا ما از ما اولین خبره محلی پلیس تداوه از دست است خود د ولس سر پداسه اسلامی اخلاقی افغانی برخورد غواړم چې خلق باید راضی او د خلکو زړونه باید الله سره وړ
فکر نه کوي قومندان صاحب چې ستونز اصلا امدی جوړه کړی د دوی ملکان دی قومي سپنګيري دی او دوی په کلی کې خپل تربګنی لدی بلار نه پالي
په کل کې په مجموع کې نه ردوم چې کیج په افغانستان کې په بعض ساحو کې داسې ستونزې وي مجموع کې نه سره د ولای ځکه د مشټول نه نو دغه نه د جاپان وارد شوی دی نه دغه ټولنې مسول دی مخه مارچ وکي په لغمان کې داسې ستونزې نهسته ما معلومات کړی دي نهسته د خاص ستونزې نهسته بیا هم کچیر زموږ په اداره کې داسې کوم خبرې کوم څوک شاکی د چا څخه بیا مارچ کوم چې هغه به کچیر و چیرې چې کار اشتباهي کچیر اشتباه کړی و اشتباه به هغه ورته وجه ده اشتباه کړی ده او که چیرې قصدي وه یا دا موضوع نه حلېدله بیا نو د هغه تر بودن نه بودن یا تر موجودیت نه موجودیت بیا ضرور دی
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو د تهدید په اړه څومره اندېښمن یاست راپورونه وایي چې اوس داعش یا اسلامي دولت ډله له ننګرهار وروسته په کونړ کې دوی د قدم د کېښودلو هڅه کوي همداراز په نورستان کې د دوی شتون محسوس شوی په کونړ او نورستان کې د دوی شتون د لغمان لپاره څومره تهدید کیدلې شي او که یا اساسي معلومات څه دي چې دلته دوی فعالیت پیل کړی دی که څنګه
په لغمان کې فزیکي حضور نه لري داعش تر کومه حده چې موږ هغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي د شل تر 15 نفر د کونړ او لغمان په غرونو کې دلته کله کله حضور پیدا کوي لیدل سوي دي مشتره پورونه راغلي دي د څه دي دا داعش او دا طالب مرتش پویږي په مجموع کې د استخبارات نو منطقي خاصتا نایسای روزل سوي ډله ده طبعا هغه کوشش کوي چې په شکل د اشکال او فیصله یو دغه کار نور کوي بل ورنټ باندې کار کوي داعش مخته کړی دي داعش مجموع کې خلک دغه مقابل کې ډیر حساس دي دغه جنایتونو مجموع کې طالب او داعش ورونه جه سره یعنی د خاص فرق نهسته طالب پل ورانه یا غیم ورانه دا انسان وژنه یا غیم انسان وژنه خو هغه په څه قساوت سره یعنی په څه بیرحمی سره دا عمل کوي نو موږ به کوشش تاسو وکړو په مجموع کې ولس مم هله دا چې دغه ترورستي ډلې ټول په دې پوهیږي چې دا د نه بچی جګړې یا د نو د پردوی د جګړو مواد سوخت دي نو د دې مقابل کې ولس هم اساس دي دغه طالب هم د دوی سره نه جوړیږي طالب هم بازایو کې ورسره درګیر دی په کونړ نورستان کې څوار برخردون سره کړی دی دوی یو بل سره ګروپانو خمنانان سره وجلی دي ان شاء الله د خواته خاص توند نه کی
د روسي پښتنې په توګه د داخلي مافیا شتون تاییدوي په لغمان کې تاییدوي په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات ستاسو په نظر باندې درلودل شي
لغمان کې په غهد کې نه څوک نهسته چې دوی خاص ننګونه وکړي د نظام په مقابل کې یا مثلا موږ د کاری پروسیجر دوی را اخلال کې دا څه څوک نشته دا څه ځکه ټول رسیدلې خلک دي وکیلان هم ډیر د شورا ولایتي شورا وکیلان یعنی هر یو چې کښېنستلې یا مثلا بعض ځای کې دوی ویناوي کړې دي ډیر ملي روحیه لري ملي روحیه لري او زه د دوی څخه مننه کوم چې نه خوشاله
ډیر زه تمنه کوم نن
ستاسو څخه ډیر مننه بیا هم تاسو ته شراغلاست وایم شکر مننه
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې شاوخوا 200 کیلومتره لارې پلی وهلې او له هلمند څخه کابل ته په دې نیت راغلي چې افغان حکومت او وسلوال طالبان دایمي اوربند او سولې ته راضي کړي دوی څنګه دا سفر پیل کړ
بل لاره مون درلودل مجبور رسول چې د مشکلګا شهر راووزو
په دې لاره کې کوم ستونزو سره مخ شول
وازی خلکو ته دا سوالم پیدا کیږي چې څنګه رااله پزړه باندې نه مالول پزړه باندې روګم
او آیا دوی بخپل هغه هدف ته ورسیږي چې دومره ستونزې ورته غاللی
هغه هلی چې موږ لرو هغه کېدای شي پوره شي
دا به د تاندې څنګه په دې خبرونه کې را سره واوري چې همایون هیواد جوړ کړي او زفرشت غنی وړاندې کبم
د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې جګړې شوې، خو هرې جګړې یو پای لرلی. په افغانستان کې چې د جګړې 40 کلونه کېږي، لا یې هم ښکېل اړخونه په ختمولو نه دي بریالي شوي. خو اوس یو شمېر افغان ځوانان غواړي روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دوی په همدې نیت له روژې مخکې له هلمند څخه کابل ته پلي را روان شول. له هلمند دغه سفر اتو ځوانانو را پیل کړ، خو وروسته په لاره کې د نورو ولایتونو ځوانان او سپینګیري هم ورسره ملګري شول، چې کابل ته په رارسېدو یې شمېر له سلو واوښت. د دې حرکت غړی عبدالمالک همدرد وایي په لومړي سر کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې خیمه ووهله، او په همدې خاطر یو پریکړه لیک صادر کړ چې پکې د جګړې له ښکېلو اړخونو یې د دایمي اوربند او سولې غوښتنه کړې وه. خو کله یې چې په هلمند کې دا غږ وانورېدل شو، نو کابل ته یې د پلي سفر نیت وکړ.
دا تصمیم ونیوئ د ثور پر درویشتمه چې دا حالت باید بدل کو او راووزو خپله، نو بله لاره مو نه درلودله، مجبور سولو چې د لشکرګاه ښار راووزو یا د هلمند راووزو او کلی پر کلی وګرځو او ولسوالي پر ولسوالي، ولایت پر ولایت، چې بالاخره دا د نن تر کابل پورې راغلل.
د سولې ولسی حرکت غړي ستړي او تڼاکې پښې کابل ته راغلل، خو دوی ټول وایي له جګړې دومره رنځېدلي چې ستړیا او د پښو تڼاکې یې ورته هیڅ نه ښکاري. د همدې حرکت غړی لال محمد ظهیر خپل هغه خاطره راته یادوي چې د روژه ماتې لپاره یې ډوډۍ نه درلوده.
ډوډۍ نه وله، وروسته چې بیا ډوډۍ هم پیدا کړله، د روژه ماتې ډوډۍ هم پورې اولس بجو خوړله. سهار مې بېرته وختي حرکت وکړل، ملګر نه ټول نه شاته روان ولم، هم ستړی مو هم پښو درکو ژړلې مې ځان سره، او په خپل هغه باندې مې چې ملګر ته هم کتلې، کوشش مې کوه چې پاتې نه سم، ورپسې منډې وهمه. ستونزې ولې؟ هغه ستونزې خیر مونږ په هیڅ نه حساب وو، ځکه چې په جنګونو کې مونږ ډېرې ستونزې لیدلې دي، زمونږ خویندو میندو ولس، نو په دې خاطر باندې هغه ستونزې مو چې لیدلې دا ستونزې مونږ هیڅ نه ګڼو.
د سولې په ولسی حرکت کې داسې ځوانان هم شته چې په وجود روغ نه دي، خو بیا هم دغه لوی مزلې کړی. دا دوی له ډلې یو هم سردار محمد سروري دی چې په لکړو ګرځي. دی وایي د خپل ولس بې وسۍ او مینې دې ته اړ کړ چې د سولې لپاره دا اوږد سفر وکړي.
دا چې زه په یوه پښه باندې معلول یم، بعضې خلکو ته دا سوال هم پیدا کېږي ته څنګه راغلې. په زړه باندې نه یم معلول، په زړه باندې روغ یم. دا هر څه د وطن نیمګړتیا، درد، غم، مشکې، وینې تویول، د دې هر څه احساس ما په زړه کې و، نو زه کرار روان شولم. خو اوس هم که تاسو داسې قضاوت وکړئ چې دغه زما دغه ستړیا چې د هلمند څخه در دې ځای پورې په پښو باندې راغلی یم، یا په دا معلوله پښه باندې راغلی یم، او په دې وطن کې دا 40 کاله چې کوم رانه سوی دی، دا پرتله کوي، دا بېخي چی هم نه دی.
د کندهار اوسیدونکی ظهیر احمد زندانی بل هغه ځوان دی چې دواړه سترګې یې دید نه لري، خو بیا هم له دې حرکت سره له کندهاره پلی کابل ته راغلی. ظهیر زندانی 4 کاله مخکې له کندهار څخه هرات ته روان و چې په موټرې چودنه وشوه، خور یې وسوځېده او له سوځېدو وروسته مړه شوه، او ورسره د خپلو دو سترګو دید له لاسه ورکړ. دی له نورو ځوانانو هم غواړي چې د دوی د سولې غږ بدرګه کړي.
په کور کې چې کله ناست وم، او دا د سولې ولسي کاروان چې مې کله تعقیب کړي، نو بیا ماته د زړه درد درلودې، دا د زړه درد اجازه نه راکول چې نور زه په کور کې کښېنستلی وای، نو بیا ماته د سولې غږ را بدرګه کوي چې زه یو متضرر کس یم، ما دواړې سترګې د لاسه ورکړي دي. نو اول زه سوله غواړم، او زه په سولې پسې سره مې حرکت را کړی دی، د هغه مې غوښتنه ده. نورو ځوانانو او د وهم ولس مې دا خواهش دی چې موږ خو دا درد ځګې پورې ځان ستړی کړي درته راغلو، نور نو بس موږ در کاروان انا سره یو ځای ملګری سي چې دا رسول ژغ در افغانستان در کلو در مسجدانو پر ورسو چې مش سول غواړو، زکه کوم مش سول نه غوښتلای، مرز په پټ سترګو نه روانې دلم، زم د ازما د پټ سترګو لیاز خاطر وکي افغانان د سول ژغ او چت کې کپ کور کې کپ کلی کې کپ مسجد کې.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي په لاره کې له سلو زرو زیاتو کسانو سره لیدلی، او د سولې په اړه یې خبرې او بحثونه ورسره کړي. خو دا چې د سفر ملګري یې ولې د سلو په شاوخوا کې دي او تر دې ډېر نه شول، د همدې حرکت غړی لال محمد ظهیر راته وایي.
ځوانان سره مو ولیدل په لارک باندې، ځوانانو چې رښتیا سي ملاتړی وکړي، عمل ته را سره چیغې ووهلې، او اوس هم هغه ځوانان په هماغه ساحو کې د اوربند اوږدېدو په هغه کې مظاهرې کوي، لاریونونه کوي، نارې وهي چې اوربند یې وغځول سي. او دا چې را سره رانغله، ستونزې لري خلک، کورني مشکلات وو یا فامیلي ستونزې ولي، او یا به داسې وو چې دوی ویلې دې حرکت سره یو ځای کېږو، روژه والا اختر را روان و، اتا د کور نه د اجازه په خستلو باندې چې چاته به اجازه نه ورکوله، په دې خاطر باندې رسر نه دی وزیست.
په ټولنیزو شبکو کې که څه هم یو شمیر کسان د سولې د ولسی حرکت په اړه ملاحظې لري، خو اکثره یې هرکلی کوي او د سولې په برخه کې د دوی هڅې ستایي. اوس به څو ځوانانو ته غوږ شو چې د سولې د ولسی حرکت په اړه خپل نظرونه راسره شریکوي.
ابراهیم ایمانیا: دا ډېر ګټور تمامیږي، خلک په دې پوهېږي او نړیوال په دې پوهوي چې ګوره افغانان جنګ نه غواړي، نور تاسو دلته جنګ بس کړئ.
مریض بریمن یم. دما په نظر د سولې کاروان چې دا د دې ټولنې هغه مرکزی هسته چې دا هغه ځوانان دي، که چېرته ځوانان سره لاس ورکړي، ځوانان سره په یوه خوله شي، کولی شي چې بالکل سوله راولي او د دې وطن لپاره خپل انرژي په مثبتو لارو ولګوي.
د سولې ولسی حرکت به د سولې د راتک په برخه کې ګټور تمام شي؟ هغه غوښتنې چې دوی درلودې تر کومه حده پوره شوي؟ له دې حرکت څخه په تاثر نور ځوانان د سولې په برخه کې څه کولی شي؟ دا او د سولې ولسی حرکت په اړه نورې پوښتنې زموږ همکار همایون هیباد د سولې ولسی حرکت له مشر اقبال خیبر څخه کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
خیبر صاحب، تاسې یو لوی مزل واه او هدف مهم ډیر معلوم دی، خو فکر کوئ چې دغسې یو حرکت به د سولې په راتګ کې مرسته وکړی شي؟
زموږ عمومي موخه همدا وه چې یو بحث رامنځته شي، یو حقیقي بحث رامنځته شي، او له دې لارې ولس چې دا 12 کاله سیاسي انستیزي حالت ته بیول شوی دی، په غوږ کې تیزې چغې وروسي او راویښ شي او پوسي چې د ځان په اړه باید خپله پرېکړه وکړي او د ځان په اړه باید خپله بحث وکړي. نو هغه بحث رامنځته سو، موږ په دې شي کې بریالي یو او تر اوسه هم مخته ځو چې له بحث نه وروسته نتیجه هم رامنځته شي. د نتیجې لپاره بلا هم تر دې خطرناک تظاهرات او حرکتونه ترسره کوو.
تاسې په داسې سیمو هم راتیر شوی چې هغه نام نه دی، طالبان پکې دي. طالبانو تاسو ته څه وویل؟ دوی سوله کوي، څه یې غوښتل؟
زموږ د حرکت شپې تقریبا له شپېتو زیات فیصده د دوی په سیمو کې وې، البته د محل طالبان وو. دوی به ویل چې له جنګ ستړي یو، سخت ستړي یو، ولسی بړستن رامنځته شي او موږ ټول پکې پټ سو، هغه هیلې چې موږ یې لرو هغه کېدای شي پوره شي، او دغه تکراري جګړه پوسولو چې نتیجه نه ورکوي. نو ځکه باید رویش بدل شي د مبارزې، او ستاسو رویش مو ځکه خوښ سو چې تاسو هم په پای کې غواړئ چې بهرنیان ووځي، خو ستاسو رویش د نه تشدد رویش دی، د نه جګړې رویش دی، او دا تر دغې طریقې چې موږ یې کارو تر دې موثر ده. نو ځکه ستاسو هرکلی ته راغلی یو.
تاسې څه غوښتل او آیا خپلو هغو غوښتنو ته ورسېدلی که نه؟
ولسمشر غني زموږ غونډې ته راغی، په هغه سرک چې موږ ناست وو هلته راغی راته، او زموږ ټولې غوښتنې ومنلې چې زموږ هېڅ هیله نه وه. سر دې چې غوښتنې ومنلې، موږ ترې اضافه غوښتنه هم وکړله، او هغه مو هغه ډول وکړه لکه څه ډول چې زموږ کلیوالو راته ویلي وو چې تاسو ولسمشر داسې دریځ ته ودروئ چې موږ پوه سو چې دوی له خپلې ارادې افغانستان کنټرولوي که د بل له ارادې نه. موږ هغسې وکړله او دوی ثابته کړله یا ښکاره سوه په کې چې دوی هملته پرېکړه کولای شي، او هملته یې پرېکړه وکړه، یو اړخیز یو میاشتنی اوربندې وکړه چې موږ یې منندوی یو، زموږ هیلې راپوره کړلې. همدې ترتیب د شیخ مولوی هیبت الله څخه هم همدا هیله ده، همداسې د پذیرش او پذیرایي یو مرکز راته جوړ کړي، همداسې ورسره کینو، همداسې د ولس خبرې ورسره په هماغو الفاظو چې ولس راته سپارلی دي ورسره شریکې کړو.
طالبانو ستاسو اوربند ونه مانه، له دې وروسته به د طالبانو په وړاندې ستاسې دریځ څه وي؟
موږ بیا هم هیله ورته لرو. زموږ هیله یوازې پیکه سوه، له منځه نه ده تللې، موږ بیا انتظار باسو چې زموږ هیله به بیرته راتازه کړي.
یو باور دا هم دی چې د افغانستان د سولې مسله ډیره پیچلې ده او نشي کېدلی دغسې حرکتونه سوله راولي، دغو خلکو ته ستاسې ځواب څه دی؟
پیچلې نه ده، اوس فقط د پښو په تګ دا لویه موضوع رامنځته سوله، او اوس دا موضوع د بحث وړ وګرځېدله، هر څوک پرې بحث کوي. د افغانستان نږدې 15 میلیونه خلک دي، دا فقط 100 کسانو برمته کړي دي، یرغمل کړي دي، چې په دې کې ممکن یو 30-40 کسه د طالبانو په لیکه کې، یو 40 پنځوس کسه د دولت په لیکو کې او تر دې پاته د بهرنیان وي چې دغه ولس برمته کړی دی. ولس د ځان په اړه پریکړه کوي سي، نو که ولس پریکړه وکړه بیا دا سل کسان هیڅ هم نه دي.
له تاسو څخه په تاثر نور ځوانان د سولې لپاره څه کولی شي؟
دا د اوس حرکتونه شروع شوي دي، له پیښور حرکت را شروع سو چې انشاءالله نن به راورسیږي، له خوسته را شروع کیدونکی دی، له لوګره زموږ کونډې میندې سار راغلی وې، دویل چې له لوګره حرکت را شروع کوو او په دغه ترتیب هغه د غونډې پرله پسې په هغو سیمو کې چې موږ را تیر شوي غونډې ولاریونونه وسوله چې دا ټول ډیر تاثیر ګزاره دي او دا د ولس په ویښولو کې انتهایي رول لري. زموږ هیله له پاتو هغو ځوانانو څخه ده چې په خپلو سیمو کې دي، سپینګیرو څخه چې په خپلو سیمو کې دي، فقط د ولس له دغه بې هوشۍ څخه راولاړ کړي چې د ولس د ولس کاله ستنې پرله پسې ورته لګول شوي دي. او ډیره اسانه لار یې دا ده چې یو مایک پیدا کړي، لوډ سپیکر پیدا کړي چې نږدې په 800 افغانۍ دی او لس کسان سره غونډ سي، نور په خپله سیمه کې د جنگ ضد چغې ووهي، زنده باد و مرده باد، نور په درد نه خوري چې څوک دې مړ سي څوک دې ژوندی سي، فقط دې وایي چې امن غواړو، جنگ بس دی، جنگ بدرنګ دی، موږ بدرنګ کړي یو.